کړی مشهي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو د دې خبري غړی د قربه په هيز زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم مومند او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار سلامونه او نیکی هلی ومنئ. د پاکستانی پوز د مشر کابل ته مجوزه سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال موضوعات مو هم راوړي. خو اول خبرونه د اسرار عالم مومند.
مهم پبنو لنډیز د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف دا محال د کابل په سفر دی. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند د بنو چارو سکتران به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. او په شام کې د رژیم مخالف ملیشو د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی او د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف کابل ته روان شوی. بلخ افغان چارواکي وایي لاهل شریف به افغان ولسمشر او جرایوي رئیس سره د دوړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې ویان د اسیم سلیم باجوا په خپل ټوټر پیغام کې لیکلي چې لاهل شریف به نن له افغان چارواکو سره د پولو په انتظام او سولې پروسې په اړه خبرې وکړي. همداراز د افغانستان د جرایوي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوز مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه له افغان چارواکو سره خبره وکړي. خو د زیاته کړه
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي.
پاکستان دغه تورونو ردوي او چارواکو یې ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پر مخ بیایي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بنو چارو سکتران به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ډیو ته ویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې دواړو هیوادونو د سکترانو په کچه غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي.
د سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبه په امدرنه باد د کنټرول په پوله کړکېچ کمول وی چې دا راز دواړو غاړو ته خلک د مالی او ځاني زیان نه وساتل شي.
نوموړی زیاته کړي چې په کوټلو مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې کیږي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ د پاکستان لاهور ښار ته ولاړ څو له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره وګوري. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بنظیر بوټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ منزل کیږي. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي پر مشال ډیو ته ویل چې تلین په غونډه کې د ګوند شریک چیرمین او د بنظیر بوټو خاون اسیف علي زرداری ګډون نه کوي. د ده په خبره ځکه چې زرداری دا مهال په دوبۍ کې دی او ډاکټر یې اجازه نه ورکوي چې د جهاز سفر وکړي. بنظیر بوټو د 2008 کال د دسمبر د میاشتې په 28مه نیټه په پنډۍ ښار کې د یوې لوی غونډې وروسته په یو ځانمرګي برید کې وژل شوه. د هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استازو، د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دیني عالم مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دیني ارزښتونو ته ګواښ پیښوي. مولوی حقانی زیاته کړه چې دا وسلوال د افغانانو د خاورې، عزت او دین دښمنان دي. د ده په خبره د وسلوالو راډیو څو ورځې فعاله وه او هڅه یې کوله چې د افغان ځوانانو نظر واړوي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون مشر ته ویل چې په ننګرهار کې فعاله د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بنده کړې ده. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. په یو اړیوي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده د خواښې خلافت پر مخ روان دی. دغه څلیرش منټه پیغام چې پرون خپور شوی پکې یو تن چې ځان ابوبکر البغدادي بولي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي بریدونو او د روسیې حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ د ترګرۍ د مخنیوي پر نوي اعلان شوي ایتلاف اهم انتقاد شوی. که د دې اډیوي پیغام کروالی ثابت شي نو دا به لمبۍ میاشتې راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. په شام کې د رژیم مخالف ملیشو اطلاب چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې چې ستراتیژیکي اهمیت لري. د شام جمهوریت په نوم د دې اطلاف ویاند تلال سیلو پرون ویل چې د تشرین بند تر سخت جګړې وروسته له دای څخه ونیول شو. ښکاري داسې چې د غډیم یا بند شام کورد عرب او عیسایي جنګیالو نیولې. تشرین بند شام په شمالي ښار حلب کې په فرات دریاب جوړ شوی دی. په شام کې د بشري حقونو د څارنې یوې اداره چې مرکز یې په لندن کې لري دا خبر یې تایید کړی. د عراق امنیتي ځواکونه پر مادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې دغه ښار بیرته ونیسي. عراقي چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ماینونه ایښي، ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی شوی دی او شاوخوا 400 وسلوال لا هم په ښار کې پاتې دي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی چې په بیت المقدس کې یې پر خلکو د چاکو حملې کولې وجلې دی. دا د هغه درې میاشتنی تشدد د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې دغه سیمه یې ناارامه کړې. د پولیسو یوې ویاندې وویل چې د فلسطینی سړي پرون هڅه کړې وه چې د پولیسو هغه چارواکي په چاکو ووهي او ویې وژني چې پر دې یې شک کړی و او ورنږدې شوي وو. دا پیښه د بیت المقدس سوړ ښار سره نږدې شوې. د روان کال د ستمبر له نیمۍ راهیسې فلسطینیانو لږ تر لږه 40 اسرائیلیان په چړو وهلي او وژلي دي. هم په دغه موده کې لږ تر لږه 120 فلسطینیان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته خوږی خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. د دې روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر نه افغان چارواکي ستمی لري.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګی لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسله نه ورکوي.
د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي هند سره به په نهو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
We'll then look at nine items and see which item starts when and at what level.
The Kabaili Simu, the Grand Alliance Masher, Hamidullah Janwai, Mung Zanla Subagwaru.
مون قبایلو تخپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم او رواج په خپل طریقه باندې چلے.
سیما او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګه وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوز مشر به د کابل سفر پر مهال افغان چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او د سولې پروسې په اړه خبرې وکړي. خود عوامی نشنل گوند یو مشر وای باید چې دغه خبرې د دزبندۍ لپاره وشي. لومبه د ناجیا صافی دا راپورټ اورو چې د راحیل شریف د کابل د سفر په اړه.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي تر څو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ سناڅه د اعتماد فضا ایجاد سي.
تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د راحیل شریف د سفر مهم بللی او ویلي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو سربیره د سولې په پروسې هم خبرې وشي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو په ګډون به یو څلور اړخیزه کمیټه د سولې مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره رامنځته شي. ویل کېږي چې دا کمیټه به د راتلونکي میاشتې په لومړی اونۍ کې د سولې خبرو اترو د سرنګوالي پاړه په کابل یا اسلام آباد کې یو ناسته ولري او له طالبانو سره د مذاکرات ځای او وخت به مشخص کړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د سولې مذاکراتو د بیا ځلي پیل لپاره به هڅې وکړي، خو اوس پوښتنه دلته ده چې د پاکستان ژمنه او د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د پاکستان د لوی درستی سفر به څه نتیجه ولري؟ آیا اسلام آباد به یو ځل بیا خپل پخوانی سناریو پر مخ یوسي؟ د سیاسي چارو کارپو داود مایار د پوښتنې ځوابوي.
یوه د ټاپي پروژه ده چې د سولې په مسله کې خپل اغېز لري. موږ هیله مند یو چې پاکستان خپله لیوالتیا وښیي او دا ځل د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو کې صادقانه عمل وکړي. موږ باید په لومړي سر کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولرو. حالات باید داسې مدیریت کړو چې لیوه هیواد سره اړیکې د بل هیواد د حساسیت سبب نشي.
سره له دې چې د سولې په پروسه کې د پاکستان د پوز د لوی درسیز سفر ګټور بلل کېږي، خو افغان کتونکي وایي چې د اسلام آباد کړنې په دې برخه کې تل نمایشي بڼه لرله. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانیزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې د پاکستان هر حرکت تر نظر لاندې ولري او په احتیاط عمل وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستانی پوز مشر په داسې مهال کابل کې دی او د طالبانو د سولې د خبرو په اړه افغان مشرانو سره ویني چې د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې سختې جګړې روانې دي. آیا د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي او که څنګه؟ پر دې او له دې سره په تړلو نورو موضوعاتو زموږ همکار اسرار علممن د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سختې جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
مادمی یو کدا چې د خبرې تر هدف چې بیا یو مذاکراتو دور شروع کول دي، ولکه چې ما مخکې یو کو دي چې خبیر هم خبردار شي باید خبرو تر ته فضا جوړ کړی شي، یعنی چې کم وینه تو جنرال جنگ دا د دې مخه ونیول شي او بل دا چې د خبرو تر اولنې هدف باید د بندي یا د جنگ باندې د دې چې خلکو ته طرف او هم خبردار.
خټک وایي د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکامه دي نو باید بدل شي. خو د کمی وطن ګوند مشر افتاب شرپا وایي کابل ته د پاکستان د پوز سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټیبلشمنټ ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي راحیل شریف به کېدای شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني.
دا کانفیډنس بلډینګ چې یو بل سره نور مزید بدګمانی له کول لپاره دا هم دی او ټول کې زیات کم هغه کې چې هغه ته نه پته اسټابلیشمنت په څه ته باندې چې دا کې د دوه ملکونو چې یو بل سره تعلق خشي او انډرستانډینګ پیدا شي نو دا سلسله به مخ کې ځي. او په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار با تعین کیږي چې څنګه به خبرې اترې ما شروع کیږي نه به څنګه کیږي په هغه کې څوک درېمګړي به په کې څوک کړي هغې نه علاوه ده طالبان نه نه نور څوک په کې داسې کېنول دي نه دا ټول شي دونه په کې په دې هغه کې به خبرې په دې باندې کیږي.
ابراشف خټک او آفتاب شرپاو د هغې جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لازبری شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه خو دا وایم چې د دې خوا چې هر څوک دي سویلین دي پارلمنټریان دي حکومت دي زره برابر فایده نشي رسولی. زره به څه د پالیسي د پارلمنت د منتخب حکومت پلاس کې نه ده، اسټابلیشمنت پلاس کې نه ده. نو هغه دوی د څه سره کوي
که هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړی دی، خو ځنې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځنې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي. دغه په خبره ځکه چې د منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، کابل ته د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اهل شریف د سفر نه آیا دا تمه کېده شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به بد اعتمادي ختم شي او د باور فضا به جوړ شي. په دې اړه باندې زموږ همکار زبی شفق د زینو سیلونکو سره خبرې کړي، راځي چې دا وره.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکو کابل ته د راهل شری سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقات لپاره مهم بولي، خو دې تر څنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختم شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
داسې چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي، خو دا ده چې مخکې توقعات ډیرو بیا کارو نشو. نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي، ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم د نایدواري د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي، نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار کوي. او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف ته دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړۍ دالو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راهل شریف دا سفر مهم بلل ویلې دي چې د سفر پر مهال به دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راهل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان ایشیا در کانفرنس او د کمیټه رامنځته کې داته په کتو کابل ته درایل شری سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وايي.
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشرانو د دوی نه څه تمه لري. نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا کوم د کال د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی، بیا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی، بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي، نو امیدونه هیلې خو شته. او به کتی شي چې دا څنګه ده، یو پروسه ډېره مشکله ده، نو وخت خو لګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې څه پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې، چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کېدو وروسته وځنډېده چې تر دې دمه یې لا برخلیک معلوم نه دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بهرنیو چارو سکرتران به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیدو کاته وکړي. پرون د پاکستان له سرکاري ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکرتارانو په کچ غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کوي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل نه.
د خلیپ ورځ مخام د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز اوې چې لاهور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوې ده چې د دوونو ملکونو خارجه سکرتاران به د جنوري په نیمایي کې ملاقات کوي. په دغه اړه چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز نه تپوسو کو چې په دغه ملاقات کې به په کومو چارو خبرې کیږي، نو د وینا وا چې د خارجه سکرتارانو ملاقات کې به دا کتی شي چې د کشمیر او سیاچین په ګډون ټولو نه مسلو باندې په کوم کچ او کله خبرې شروع کول پکار
ولاړ دي. د سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبه پاملرنه باید د کنټرول په پوله کړکیچ کمول وی چې دا راز دوانو غاړو ته خلک د مالی او ځاني زیان نه وساتل شي. د پاکستان او هند خارجه سکترانو ترمنځ ملاقات څومره اهم دی او د سره باید د دوانو ملکونو په تعلقاتو سره سر پریوزي. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفارتکار او سیمه ایزو چارو د کارپور رستم شاه مومن نه تپوسو کو نو دوی
زه فکر کوم چې دا تګ را تګ وی او دا خبره تری وی او د خلکو روابط وی او سره سره بیا سکه تجارت شروع شي. د دین کې دې شه د ماحول جوړ شي چې په کشمیر او سیاچین او د نور معاملې دغه حل لګسان شي. په دې موجوده ماحول کې خود دغه حل ممکن نه دی او بیا کال او شو 15 کال کې دې نورم تیر شي او دا مسله په خپل ځای پرتی. خو په دواړو هیوادونو کې د څه خلکو مشته چې هغه نه وړي چې دا تعلقات نارمل شي. هغه په دې کې خپل ګټي دي خپل ویسټ انټرسټ دي. دغه لک خلک چې رچا ویسټ انټرسټ دي به مخنیوي څنګه کیږي دغه یو لوی چیلنج دی.
د پاکستان او هند تعلقات د رستیو کې د سخت کړکېچ سره مخ وو. خو د تیرې میاشتې په اخره کې پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات رستو د کمی سلامتي مشیرانو هم ملاقات وکړو او د هندستان خارجه وزیر هم د پاکستان سفر وکړو. د دغه کړکېچ لامل سو په دې حق لمو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپو او پیښور پونتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی
دواړو طرفونو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیګ پر لګیدلو او بل طرف هندستان کې هغه ټایم کشمیر او بهار والے الیکشن او مودي صاحب التی او بل اړوي خو دل وخته نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دواړو طرفونو نکاري اوس ما خل دواړو مرحله تیری دي او دې چې کله خبرې کوي نو خامخا هغه ټایم څوک د چخلا نشنی ولې هم پکې کشمیر دوت کی هم پکې سیاچین دوت کی هم پکې دې د اوبو مسائل دوت کی هم پکې ټیرورم راشي ټول خبرې پکې راځي.
دا یادونه ده چې د دواړو ملکونو د کمی سلامتي مشیرانو ترمنځ اگست میاشت کې کیدونکي مذاکرات هم د دغه کړکېچ په وجه د ځنډ ښکار شوی وو. د کوم رستو چې د پاکستان د خارجه او کمی سلامتي مشیر پاکستان کې د هندستان د لاسوهنې ځدنی ثبوتونه امریکا او د ملګرو ملتونو ستر سکتر ته ورکړي وو. خو د جمعې په ورځ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ناڅاپه او مختصر دورې په وجه تعلقات یو وار بیا سم اړختر روان شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه قبایلی سیمه ته. په کورمه قبایلی سیمه کې د امنیتی سرتیرو وسلوالو ترمنځ پنخته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو دا وکوي. د پاکستان استخباراتي ادارو یو ناسرګند چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په کورمه کې د هفتې بشپانه وخت د امنیتی ځواکونو په سرحدي پوسټه خړډن سرسه پر باندې د وسلوالو لخوا د بریدرشتو پنخته کې اته وسلوال جوړ شوی هم دي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې راپور کې.
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیا ادارې یو چارواکی چې کوم ژغ ریکارډ کول او د نو مشول ته تیار نشه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجه کې 15 طالبان وژلي او اته نور پر ارزلي شوي دی. دا غیزر آئیے دا ہاں را ورشوال چھ دے امنیتی فورس سرتیریو تا حصہ زانی زیان را سدلائی ندائی. دے دغی برید زیماوری دے تاریخ طالبون پاکستان کمانڈر کاری سیف اللہ مسعود کابولا کڑے او دے ٹلیفون پلیکای مشال ریڈیو تا ورشوالی دی چھ دے برید پر نتیجاک شے دے طالبانو یو ملگرائی نیک محمد وزیر مرد سالور نور طالبون پر ارجلی او دے پاکستان درے پوزی سرتیریو اسلامی دولت کسانو پر شامول دے پاکستان او افغانستان طالبانو برخا واخستا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د فاټا گرینڈ الائنس مشر حمید الله جان اپریدی وایي چې کچیر ته د قبایلی سیمې د ولس نه د قبایلی سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره رائے واخیستل شي او شریک فیصله وشي چې فاټا دې په صوبه کې شامل شي نو هغوی ته به منظور وي. خو باید داسې ونه شي چې قبایل هم خبر هم نوی او قانوني حیثیت ته ور بدل شوی وی. نور تفصیل د شانواز ترک زینا.
فاٹا گرینڈ الائنس وای چې کچر د حکومت د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت لپاره د قبایلی عوامو رائے واخلي او عوام فیصله وکړي چې هغوی د صوبې خیبر پختونخوا برخه شي، د دوی به دغه فیصلې ته هرکلی وای. د یاد اتحادیه مشر حمید الله جان افریدی وای
بالکل چې دی غواړي بیا خو ګوره د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت روم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی، خو کدی ما د دې قانون نه اوچتی او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغې کې څه شک نشته چې هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپله طریقه باندې چلی.
په محمود ایجنسی کې پرون په یوه یا غونډه کې د قبایلی سیمو نه راغلي ملکانانو او مشرانو وویل چې هغوی نه دي د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت په اړه وپوښتل شي، داسې دی ونه شي چې ګنې عوام خبر هم نه وي او د فاټا حیثیت ته بدل شي. حمید الله جان افریدی زیاته کړه چې باید په پاک چاینا کوریډور کې فاټا ته خپل برخه ورکړي شي.
کوریډور کې په کار ده چې دیته برابرۍ صحیح د دې نه علاوه مونږ خیبر کورم ساوث نارت وزیرستان مونږ په خپل انټرنیشنل کوریډور یو لرو، دا لارې زموږ د سنټرل ایشیا د افغانستان سره لګي. قبایل ته ان شاء الله را روان وخت کم دی، دا په هر طریقه باندې دی مستفیدی، به تهاشا منرلز دی پکې، معدنیات دی، تیل دی، گیس دی، کرومایټ دی، ماربل دی. لہذا قبایل اوس وخت را لو چا غ خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
په محمود ایجنسی کې په درزنو نسکولونه روغتونونه او نور ودانی اړنګېدلی. په دې غونډه کې د محمود ایجنسی وسیدونکو ملک محمد علي حلیمزای دغه خبر هم په ډاګه کړه.
سکولونه اړنګ شوی دی، هغه بادول غواړي بچی د قلم مونږ لاس کې ورکو، اسپیټالونه هم تباش د بجلی نه داسې عذاب کې ولاړي، روډونه خراب دي. تاسو یو نه ینګ جنریشن ته اعلی تعلیم دی کی د هغه قومونو په صف کې دا ولې نه درېږي چې کوم طریقې یافته قومونه دي.
او په دغه غونډه کې سو قراردادونه چې پکې وویل شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمود تجارتي لار دي پرانستل شي، د تعلیم صحت سړکونو او د بجلی ستونزې دي هوارې کړې شي هم وړاندې کړې شو. او په دې خبره زیات زور راوړې شو چې له ټولو زیات ضرورت د امن دی او حکومتي ادارې که کار په صحیح ډول شروع کړي نو نږدې ده چې بدامني ختمه شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو په پیښور کې د موسم د بدلون له وجې او د سخت یخنۍ له وجې په ماشومانو کې ناروغۍ زیاتې شوې دي. تفصیل د شبیر جان ناورو.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپیټال لیډ ریډینګ ترجمان جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې دا سخت یخنۍ له وجې لیډ ریډینګ روغتون ته دروازه د زر نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې دا سونو ماشومان اوس هم په اسپیټال کې طبي امداد روان دي او زیات رش له وجې دوی ته په اسپیټال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده. ولې بیا هم د اسپیټال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي.
چونکه پوره صوبې لوډ په دې اسپیټال باندې دي او د صوبې د هر علاقې مدل ته مریضان راځي. ماشومان چې نن سبا روان دي هغه چینې خرابې دي، ټوخي دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نه 1500 پورې ماشومان دلته کې راوړل کیږي. زمونږ په اسپیټال کې د پیډ خپل ډپارټمنټ ته په کېجولټي کې هم دي لپاره یونټ جوړ شوی دی. ای ډی سی سی او یو زمونږ د پوره دي لپاره بلاک ته پای کې مختلف یونټس دي. چونکې رش ډېر زیات دی نو د هغې د وجې لږ مشکلات دي موږ ته، خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پیرامیډکس لګیا دي او د هغې خدمت کوي.
بلخوا حیات آباد میډیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کیږي. پکې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاصه دا رنګوایي.
یو خو یخنی دا هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې کوم وایرس دی، اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه بروت ته پاره دا ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډیر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیماران دي، ټوخی دي، زکام دي، دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي، چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت پاره نه دي پکار. او دوم چې کله هم بار ماشومان وزي نو هغه جامې مطلب مکمل وي، هغه باندې کوټه چولې وي، هغه ته غوګونه او سر باندې مکمل کې اچول پکار دي.
نو موږ لږ زیات کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کې باید هغه درې هم دغه جاری وساتل شي. او دین علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغه دي مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو نه په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي، ځکه چې زیاتره د سینو او مرې ناروغي هم دغه سيزونو د خوراک له وجې لګي.
ډېر وړو لپاره خو موږ لکه بلو 6 منت مادر ملک تین اور خو بل موږ څنګه شو ورکولې نو پراپر فیډ چې مادر ورکوي نو هغه سره ماشوم ایمیونټي برابر وي نو صحت پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېږي. او غټو ماشومانو کې غوړ سیزونه چې کوم دي او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزونه نه پرېس پکار دا ماشومان بچ کول پکار دي.
د پامول د چر پیښور درې وڼو لوی هسپتالونو په شمول د سبي نورو لوی وړو هسپتالونو کې هم دا وخت په سونو ماشومان د روزانه په بنیاد وړل کیږي چې ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومان ته هم د ټوخي سینې خرابېدل او د یخنۍ وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر څه نه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي. د اسرار عالم مومند خبرونو لنډي زور.
د پاکستان د پوز مشر جنرال علي شریف کابل ته رسیدل او افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله او د دفاع سرپرست وزیر معصوم سرنزی سره یې لیده کاته کړي. له دې وړاندې پرون افغان چارواکو ویلي وو چې علي شریف به له افغان چارواکو سره د دوړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کوي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په ګډون به یوه سرولخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پرمخ بیایي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند د بنو چارو سکتران به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکترانو په کچه غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. پاکستان چارواکي وایي تیره ورځ په کورم ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو اتم تلیندن د اتوار په ورځ منزل کیږي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو ولسي استازو له داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دینی عالم مولوی عبدالظاهر اقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته ګواښ پېښوي. په یو ویډیووي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی هغه ادعا کړې چې د نوای مبارزې سره سره بیا هم د ده د خوښې خلافت پر مخ روان دی. دغه سری رشمنټا پیغام چې پرون خپور شوی پکې یو تن ځان ابوبکر البغدادي بولی وایي چې د امریکا په مشرۍ د اطلاعات هوایي بریدونو او د روسیې حملې یوازې د ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. او په شام کې د رژیم مخالفه ملیشو اطلاعات چې امریکایي ملاتړ کوي د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې درته احمد الله وړاندې کوي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق له لیکلي دي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره یې په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه، خو دا خبره هم صحیح ده چې دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو وارې د هند وزیر اعظمانو ته د دورې بلنه ورکړه خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودی داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دی چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمیر بنیادی مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي کې چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دوري وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي، او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به نور هم کمی راشي. ورسمان لیکي چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورسمان په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نور بهتري راوستو لپاره ضروری ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سکترانو په کچ د جامع مذاکرات او لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او د حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ترڅو د خپل منځي اختلافات او وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې و نکړې شي او حل یې راونوستې شي، تر هغه وخت به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو لپاره پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې لاس انجلس ټایمز ورسپانه د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د ناصافي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د مثبت بدلون لپاره هڅې روانې دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس په موقع امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د هغوی د خدمتونو او د کورنو د قربانو پیژندنه وکړه. نوموړي په دغه موقع په افغانستان کې وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري باجوره ته وبلل. تفصیل د ملیحه میرزادنه.
لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي تمه ده راتلونکي میاشت د پاکستان او هند د بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. رسپاره لیکي د دغه خبرو اترو په حق له تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوی پوځي جنرال ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاکار ټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یو اشاره وبلل شو چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. رسپاره په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد دخلی لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابې دي. رسپانه په خبره د سیخکاری د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته سفر هم دا غل خوا یو کوشش وو چې په هند کې د نن خپل تخت تاثیر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیہ جنتا پارٹی نومي ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د رسپانی په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودي دغه دوره پټه ساتل شوی و. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایاند وایي چې د نریندر مودي د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دوري خبر شو. رسپانه لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جنا او د یو پخوانی هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپای د زوکړې ورځ او د مودي لخوا یو هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه دا دوره په دغه ورځ وکړه. رسپانه لیکي د مودي او نواز شریف ترمنځ ملاقات یو سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوی شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوړه توبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کرسمس په موقع په کانیو هیبې کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجنس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیري هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغه سرتیرو گشت کولو. طالبانو د دغه برید ذمہواري ومنله. اجنس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز انډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو دغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي وایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې ویل چې په زیات شمیر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی والا نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ملګرو ملتونو پرون ویلي چې د جنوري په 15مه بعد د شام په بحران کې د لوري د سولې خبرې مذاکرې پیل کړي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیف دی میستورا ویان په یو خبر پاڼه کې وویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي به په جنیوا کې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زای په غدي راپور کې اورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د پوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات وبرساس سارن عمليات وكرز سوريا باوس دا دمشق خطيف لوري تدا غوطة بسمكي دا تروريستانو پرزالو او مركزونو دا پوزي عملياتو پر محال دا جيش اسلام للي تروريست مشار سهران علوش وواجه. خو ستيفن دي مستورا هيله سرگنده کري چه دا سوريا پا بحران کی دا طولوش کی لوخوا وستازي با پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل نه کمی شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنی پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لکه زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
او دغه ټولې ونې د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. ورزو د افغانستان هلمند ولایت ته. د هلمند ولایت امنی قماندان وایي طالبان پلان لري چې د پسرلی په موسم کې جګړې ته زور ورکړي. عبدالرحمن سرجنګ وایي د پسرلی په موسم کې د وسلوالو په ضد د کلکې جګړې آمادګي نیسي. سرجنګ د ملي او محلي پولیسو په تشکیل او مهماتو کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دا به داسې حال کې ده چې د هلمند د دوو ولسوالو پرته په نورو ټولو کې جنگ روان دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکړي.
سره لدی چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده. د هلمند امنیه قماندان وایي وسلوال د پسرلی په موسم کې د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي. عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ټول په دې لنډو ورځو کې په سنگین او ګشک ولسوالیو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د دقیق شمیره ونویل خو زیاته کړه له همدې امله په سنگین او ګشک ولسوالیو کې د جنگ کرښې ماته شوې دي. سرجنګ وویل نوې کوتونه رسېدلې دي او تر دې وروسته به وسلوال د امنیتي کمربندونو د ماتولو توان ونه لري.
اوس خو زمونږ په ټولو ساحو کې قوي کنټرول ده او پولیس زمونږ ډېر بیداره دي. دوی چې په هر جهت جګړه کړې سخت تلفات یې لیدلي. دا دوه شپې دوی په خپلو مړو په ټولولو خښولو باندې بوخت دي او دوی د خپلو زخمیانو په وړلو باندې بوخت دي چې بادارانو ته پاکستان ته وړي. او نور دا دوه شپې ډېرې آرامې تېرې شوې دي. دوی چېرته په جګړه موږ سره نه دي بوخت. داسې خال خال ډزې په لومړی کرښو د ماریبي کې کېږي خو انشاءالله تعالی چې دښمن شکست خوړلی ده او موږ لا نور تقویه شوي او موږ ته نوي جزتامون هم را رسېدلي دي او انشاءالله دوی به ونتوانېږي چې زموږ خط او زموږ قوتونه وشي.
هغه دا خبره چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عسکر د دوی سره مرسته کوي ومنله. ویل په یو شمېر هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده او ډېر مصر تمام شوي دي. دوول د طالبانو د پسرلنیو بریدونو لپاره تیاری نیسي او د هلمند د ملي او محلي پولیس په تشکیل او وسلو کې هم د پام وړ تغیر راتلونکی دی. سرجنګ د محلي پولیس په تشکیل کې د زرو نفرو د زیاتوالي خبر ورکړ. امنیه کمانډان وویل د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی په دې بوخت چې په دې ولایت کې د پولیسو کمبوتات پوره کړي.
په هلمند کې زر نفر نور محلی پولیس اضافه شول او نور قواوی تازه دام هم دلته راغلی دي دی پسرلی پاسل ته چې دی جنگ یو نوی پاسل بوی دی دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې نو موږ دی دی لپاره هم آماده گینی شو غواړو چې دلته ډیر نفر پیدا کړو څو چې نفر د تعلیم و تربیه لپاره په تعلیمی کورسونو کې شامل کړو او د افسرۍ ساتمنۍ لپاره نوي کورسونه جوړ کړو او د پولیسو د تجهیز لپاره مخکې محلي پولیسو صرف یو کلاشینکوف راکټ درلود اوس به دوی ته ټولې ثقیلې وسلې توجه کیږي او په خو مدرنو وسلو به تجهیزي.
په هلمند کې تر دې وړاندې هم د څلور در په شاوخوا کې محلي او شاوخوا 9000 ملي پولیس وجود درلود چې ویل کېږي د روانو جنگونو له امله یو شمېر وژل شوي او څه باندې 800 ټپیان دي چې پر کور ناست او یا هم پر روغتونونو کې دي. د هلمند امنیه کمانډان سر جنگ وویل د کورنیو چارو د وزارت لخوا وعده ورکول شوې ده چې د محلي پولیسو لپاره به هم درنې وسلې ورکول شي. کمانډان وویل په سنګین کې طالبان په شا کړی دي خو هغوی خلکو ته ګواښ کړی دی چې بازار خلاص نه کړي او د کورونو بهر ونه وځي. هغه تیره ورځ په سنګین کې د یوې جګړې پر مهال د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. طالبانو خپل لور ته د اوښتلو پات په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي دي چې اوس هم د سنګین د بازار او ولسوالۍ مهمې سیمې د دوی په ولکه کې دي. کتونکي وایي که چیرې د ژمي په موسم کې افغان حکومت وسلوال د هغو سیمو ونه باسي چې په دې وروستیو کې نیولي دي دا به ډېره ګرانه وي چې د اوړي په موسم کې په دې ګڼ میشتو سیمو کې د طالبانو په صد جګړه وکړي. محمد الیاس صاحب، دا ازادي راډیو هلمند.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو امر
غواړو. یو ناڅه په درزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح ته بدرنګ څه کړه چې دا زمينا لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابونه ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي په کراچۍ کې داسې خزشته چې د شتمنو کورونو سره تعلق دی. دوی د اسلامي تعلیماتو په نوم ادارې او مدرسې چلوي، زکات او خیرات ټولوي او بیا یې وسلوالو ډلو ته ورکوي. دغه خزې د نورو کورونو د ماشومانو ذهنونه د جهاد لپاره هم جوړوي او اکثره یې د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
فائنانشل ټایمز لیکي په کراچۍ کې د تراګری ضد چارواکي وایي په دغه ښار کې سناسه سل داسې خزشته چې ممکنه ده د القاعده او یا د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو سره تعلق لري. دوی د شتمنو کورنیو نه دي او کوشش کوي ښځې د سخت دریځۍ او تندروۍ له لارې ځان سره ملګري کړي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغی چې کله د سفورا ګیټ په پیښه کې حکومت ځینې کسان ونیول. په دغه پیښه کې 340 شیعه اسماعیلیان وژل شوي وو. د 13 جولای په میاشت کې پولیسو د سعدیه جلال پروم یو خزبونی ولا چې په پاکستان کې د القاعده د یو غړي میرمند په دغه خزې تور دی چې د سفوره چورنګي په پیخه کې د تراګرو عمرسته کړی دا. فائنانشل ټایمز د کی سعدیه جلال یو استاد ده په هغه دا تور هم دی چې خپل زده کوونکي د تندروي طرف ته راغبوي. د وی استاد لخوا په تراګر برید کې ککړې دل د اندېخنې وړ خبره ده او دا په ټولنه کې یو خراب مثال هم جوړوي چې څنګه یو استاد په تراګر برید کې عمرسته کوي. د دسمبر په 13مه نیټه د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی مشر عمر خطاب په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل دوی په دې لړ کې ځینې نور کسان هم نیولې دي. پر دغو کسانو شک دی چې د ترهګرو او وسلوالو سره یې مالی مرستې کړې دي او د دغو ډلو لپاره د ځوانانو ښځو او ماشومانو ذهنونه جوړوي. په مشکوکا نیول شوو کسانو کې خالد یوسف باری هم شامل دی چې د پاکستان په نړیوال هوایي کرخه کې هم کار کړی دی. باری بیا پلټونکو ته د دې خبر اقرار کړی دی چې د ده میرمن ناهید باری د الذکرا په نوم یوه اسلامي اداره هم چلوي چې پکې شل ښځې کار کوي او دوی دغلته د ځوان کل ذهن او فکر د تندروي لپاره جوړوي. دوی د خپل سټاف ذهن هم تندروي طرف ته راغبوي، د وسلوالو سره مالی مرسته کوي او حتی د وسلوالو ډلو د کارکوونکو لپاره رشتې هم ګوري او ودونه یې کوي. راجا عمر خطاب وای دغه خزی چې اسلامی تعلیم په نوم اداري او مدرسې چروي د خلکو نه زکات خیرات ټولوي او بیا یې وسلوالو ډلو ته ورکوي او همدا شان د سفورا گیټ په پیښه کې شوې دي چې څنګه خزو د وسلوالو ملاتړ کړی دی. عمر خطاب وای دغه خزی میاندې لوریانې او د چا خویندې دي چې د زیاترو د کورنۍ سړي غړي هم په داسې کارونو کې بوخت دي او وسلوالو ډلو سره خواخوږي ده او مرستې یې کوي. دغه خزی او سړي د نورو کورنیو بچي د جهاد لپاره تیار روی او ذهنونه یې بدلوي. فاینانشل ټایمز لیکي اکثره داسې کورنیو له یو بل کرا ودونه هم کړي وي او د یو بل سره یې تعلق وي.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وکړي. د افغانستان په ختیځ سیمه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن مشر صابرینی حمیدی سره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د خزو په وضعیت مرکه کړې او په سر کې تری پوښتلي چې سخت کال ورسره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څومره پیښې ثبت شوې دي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
منګه یو څل شپګه بیا هغه قضایا لرو چې بلفیل قربانیان موږ ته مراجعه کړي ده. زمونږه هر قرباني د دوه او درې نو او تری خوالي سره مخامخ شوی چې په دې کې موږ درې د جنسي تیری قضایا لرو. د دې ترڅنګ اته مورید د جنسي زورونې موارد دي. په لوړ ګراف کې فزیکل تری خواله ده چې هغه وهل تکول دي او د دې نورسته رواني تری خواله ده چې مثلا په مرګ باندې تهدیدول، د کور نه په وستو باندې تهدیدول، په دوم واده تهدیدول، د اولاد پاغستنه تهدیدول او کنایې ویل او سپکې سپورې ویل. بیا په دریم ګراف کې زموږ د اقتصادي تاوتریخوالي قضایه هم شته ده چې د مهر نه ورکول دي، مثلا د میراث د حق نه محرومول، د دې ترڅنګ د یو چا د لاسمزد اخیستنه، هغه موارد موږ لرو چې د اساسي حقونو نه د دوی ممانعت دی، لکه د تعلیم د حق نه، اجباري ودونه دي، د ماشومتوب د پړاو ودونه دي، د واده د حق نه ممانعت دی. دغه هغه موارد دي د قضایاو چې د 2015 کال په ترڅ کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ختیځ ولایتونو سیمه ییز دفتر سره ثبت شوی.
دا د تیر کال په نسبت دغه کچه لوړه شوې که کمه ده؟
د تیر کال په کچه باندې زمونږه ګراف د ثبت د قضایاو په موازي شکل باندې روان دی، ډېر تفاوت پکې نشته دی. ایمال د تاوتریخوالي په ځینې انواو کې تفاوت راغلی دی. مثلا پخوا موږ د ماشومتوب د پړاو ودونه ډېر په لوړ ګراف کې لرل، د بد ورکولو قضایا هم لرل، د بدل ودونه هم لرل، د تعلیم د حق نه ممانعت ډېر په لوړ ګراف کې واته په سیستماتیک شکل باندې و. خو اوس هغه عملاً د دغه انواو د تاوتریخوالي ایمال په ساحه کې راټیټ شوی دی. خو دا چې راجستر د قضایاو لوړیږي دا بېله برخه ده، ځکه ادارې هم د دې لپاره د تیرو کلونو په پرتله باندې نوي میکانیزمونه لري، د دوی د ثبت لپاره هغه تحلیل او تجزیه کیږي. خو څو کاله مخکې موږ دغه میکانیزمونه نه لرل چې دغسې قضایا په منظم شکل باندې ثبت شي او موږ امار او ارقام یې راکړو.
د ختیځې سیمې د بشر د حقونو د مشرې په توګه باندې سی په خپل ورونو او خاندو باندې سغت دی چې دغه خزو سره د تاوتریخوالي په کمخ کې مرسته وکړي.
کچیر تمنګ په یو کورنۍ کې سالمه میرمن لرو، هغه کورنۍ به سالمه اولاد لري او سالمه وګړي به ټولنې ته وړاندې کې او موږ به سالمه اجتماع لرو. او کچیر ته د میرمنو سره ناوړه چلند وشي نو په هغه کورنۍ کې تبه نور وګړي د کورنۍ اولادونه متاثرېږي او هغه راتلونکي نسل هم متاثرې. نو د دې عمل نه ډډه پکار ده ترڅو موږ یو راتلونکي هم ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه او د هېواد لپاره هم ښه شخصیتونه روزلي او وړاندې کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور د ښکلا او ترقۍ کارونو د څارنې لپاره یوه نوې اداره جوړه کړې ده. پر دې اړه د صوبې د بلدیاتو وزیر عنایت الله د خالی پورت مشال لیدو ته وویل چې د دې ادارې مقصد په یاد ښار کې پرمختیایي کارونه په سمه توګه سرته رسول دي، خو د پیښور کاروباریان له دې پلانه مطمئن نه دي. وایي د پیښور ښار د ښکلا لپاره چې څو میاشتې وړاندې د تجاوزاتو پر ضد حکومت کوم عملیات ترسره کړي وو، د هغو په نتیجه کې د بجلی راغورځول شوي ستنې، ورانې شوي سړکونه او نالۍ هم په حال کې دي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوس پر راپور کې اورو.
د خالی پورس د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی حکومت د سرخر پیښور د ښکلا لپاره مالی فنګ هم سیوا کړی ده او د ترقیاتی کارونو د څارنې لپاره د دغه نوې ادارې مقصد په سمه توګه په پیښور کې د پرمختګ او ښکلا کار سرته رسول دي.
پیښور د ښکلا لپاره په اولی کال کې مونږ 50 کروڑ روپۍ خرید یو عرب شي اوس په دا مسلسل مونږ پیښور د ښکلا لپاره راغلو. د نفاذ چې دی نو دا به شاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ظاہر خبر ہے دے پر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ سے ضروری دے چاہے مستقل کار کئی پڑے کہ ماہرین کو خدمات حاصل ہے کنسلٹنٹ خدمات حاصل ہے اور تی بارہ کے مسلسل پلان کئی گرین بیلٹس پس طریقہ بانے جوڑول پکار دی کم بوٹی کرل پکار دی کم جے کے پارکس جوڑول پکار دی چوکونو چوراہوں کے کم کم جے کے سو قسم بیوٹیفیکیشن پکار دے.
خو بلی خواته د پیښور د تاجرانو یو مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښور د ښکلا لپاره سمو د وړاندې د تجاوزاتو په ضد عملیات ترسره کړي وو خو د هغې وروستو حکومت د تجاوزاتو په عملیاتو کې وران شوي سړکونه نالۍ او د بجلۍ ستنې هم په هغه ځای پرېښودلې دي او د پیښور د ښکلا په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
چې مونږ ته دا ویل یو ظفر علی شاه صاحب امنیسټریټر وو هغې مونږ ته دا به ویل چې پیښور لپاره 7 اربه روپۍ ماسه پروت دي به دا مونږ وروسته کوو دا مونږ جوړو نالې جوړو د روډ به دا جوړو دا شیډ به داسې ورکوو دا شان به کوو نو هېڅ سمو نه شو. نو دا جو برادي دی باندې بالکل پښیمان ده چې مونږ د حکومت سره دا تعاون ولې وکړو خپل دوکانونه خراب تباه برباد کړو دې کوم بازارونه تاسو وروسته کوو کوم به بجلی کمپنۍ لگے دلی دی کوم بازارونه تاسو وروسته کوو اب بازارونه جوړ کړئ یا فوټ پاتونه جوړ کړئ اب بجلی کمپنۍ وروسته کوي سوی ګیس کنیکشن کوم نه لاره کې پروت دی هغه وروسته کوي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دغه نیوکو په جواب کې وایي د تجاوزاتو په ضد په عملیاتو کې وران شوي سړکونو او نالو لپاره پیسې بیلې کړې دي او په دغه لړ کې هم کار روان دی.
حکومت دا غزین دوباره دا جوړولو چرتا ڈرین دے نو ڈرین دا جوړولو نالی دے نالی دے جوړولو روڈ دے روڈ دا جوړولو منصوبہ پلان لری 10 کروڑ روپۍ حکومت دے حوالے سره مخ کی سر اڑون دا پارا منظور کړی دا نور دا پارا انشاء اللہ تعالی مونږ به خپل بے بجٹ کیوں اور روان بجٹ کیوں دے طرف پیسے مخصوص کو.
قسم دا پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبائی حکومت د سرخر پیښور د ښکلا لپاره یو پلان جوړ کړی دی او دې لړکی د پرمختیایي کارونو د سرنې لپاره یو نوی اداره هم جوړ کړی دی. خو د پښتونخوا تاجران او اوسیدونکي د ښار د ښکلا د کار نه مطمئن نه ښکاري. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بھٹو اتم تلینن د اتوار په ورځ ماندل کیږي چې لپاره ټولې تیاریانې مکمل کړې شوې دي. خو د ګوند شریک چیرمن او د بینظیر بھٹو خاوند آصف علي درداري به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور.
د پیپلز ګوند په خوانی مشر بینظیر بھٹو د جون د میاشتې په 21مه نیټه کال 1953 کې زیږیدلې او په 21 دسمبر کال 2001 کې د پینډه په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروسته ځانمرګي برید کې وجلې شوې و. پاکستان پیپلز ګوند هر کال د بینظیر بھٹو د 3 ورځ هغه په پلارنې سیمه نو ډیرو غړي خدا بخش کې نمانځي. سږ کال پیپلز ګوند د اتلین په داسې حال کې نمانځي چې د ګوند شریک چیرمن او د بینظیر بھٹو خاوند آصف علي زرداري په دوبۍ کې لډیر وخت راهسي ژوند کوي او دلته دون کې غونډو کې به ګډون هم نه کوي. د آصف علي زرداري وطن ته نه راتلو د بینظیر بھٹو د تلین په موقع غونډو کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی په خواني ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته ډاکټرانو د سفر اجازه نه دی ورکړې نو ځکه لا پاکستان ته د راتلو فیصله یې نه ده کړې.
بالکل آصف علي زرداري صاحب دغه پروګرام کې ما نه ځکه چې هغه تختم چې دغه دوبۍ ته او د ډاکټر لا ټریولینګ اجازه ورکړه څنګه چې هغه د سفر اجازه نه دی ورکړې.
افغانستان.
بینظیر بھٹو د وجنی او بیا د هغه د ملزمانو د نیولو په اړه فیصل کریم کندی سداسی ویل
اور چکم مین چکم بی بی چکم شاهد شوه دا مین چکم هغه دا بالکل هغه د ټول پر پر چې مین چې هغه دا هغه کم هغه هغه طالبانو شکړې مو طالبانو هغه دا منلو چې هغه د مونږ شوګر یو انټرنیشنل کانسپریسي و چې کوم چې طالبان استعمال شوی وو دا ټول مخامخ یو ځای کې یو مان سره خلاف بی بی او هغه روان کړو او په دې روان کړو چې ما فاجي اوس پاکستان کې راځي نو څنګه کوم بوپل دا چې د ملګري چې مونږ دې تا مان سره خلاف یو او ملګر ټول مخامخ یو مان سره چې کوم خلاف پاکستان یو سوالي اوس موږ هغه کې لګیا دا مخکې بی بی په دور کې هم ټول لګیو
د آصف علي زرداری د وطن ته نراتلو په اړه سینیئر خبريال نصرت جاوید مشال ریډیو ته ویل هر سیاسی گن خپلو گٹو تا گوری او دا سخکاری چی زرداری دا غنڈے دا بلاول پا مشرے کی که دل غواڑی
میرا اپنا نی خیال کہ یہ کوئی تی بنیادی بات ہے
زما خپل خیال دانا دے چی دا یو بنیادی خبر دا زکا چی ہر سیاست دان یوی غنڈے تا دتلو فیصلہ پا حقا وقت کی کئی چی کل پکیس سیاسی گٹوی نی پا دی وقت کی دا سخکاری چی حقا دا محسوسوی چی بلاول دے دا ہر سمشریو کی دا آصف علی زرداری پا اڑ دا ویل زیاتے دے چی دا گرفتارے یعنی نیولو دا ویری حقا وطن تا نرازی زکا چی حقا نہ کال پا زندان کی تیر کڑی دی
نو سال پورے جیل میں گزارے
دا خدای بخلی بینظیر بھٹو اتم تلین په داسې حال کې منځلې کیږي چې د سند حکومت او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز د اختیاراتو لړکی اختلاف روان دی محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,380 1,380 او 15,000 شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.